ستوري مسی وخت مازیګر 15 بجې شوی نن د سیشن بي ورځ د 2015 کال د جولای 8 مده د مشال ریډو د نن ورځې په وروستي خبرې غړې کومو زابد الحق کاکړ او احمد چازمی هر کله کو هله لرو چې روغ جوړ او خوشاله وایست په روانه غړې کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا بلوچستان او افغانستان په اړه ریپورتونه لرو او څېړنې به هم وي او د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو خو په پیل کې به له احمد چازمی خبرونه واورو.
لمړی د مهمو خبرونو سرچکې نن په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې کیږي. د خیبر پښتونخوا د پېښور په لوی هسپتالونو کې نن ډاکټران تور ورځ لمانځي او د افغانستان په ننګرهار ولایت کې ډرون برید داعش ته وفادار په لسکونه وسلوال وژل. اوس بشپړ خبرونه. نن په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله نن غرمه مشال راډیو ته وویل چې له کابل یو افغان پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی چې په اړه به نور جزئیات ورسته شریک سي، خو یو افغان چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط نن مشال راډیو ته وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی او د سولې د عالي شورا غړي حجي الدین محمد او د طالبانو په استازیتوب یملا جلیل اخوند په اسلام آباد کې موجود دي ترڅو د سولې په اړه خبرې اترې وکړي. د خیبر پښتونخوا د پېښور په درې واړو لوی هسپتالونو کې نن ډاکټران تور ورځ لمانځي. دوی دا پریکړه تر هغه وروسته وکړه کله چې د صوبې د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي و چې ټول هغه ډاکټران چې کاربندیز او احتجاجونه کوي له هسپتالونو څخه د بهر وغورځول سي. د پېښور د لیډي ریډینګ روغتون یو ډاکټر امجد علي په دې لړ کې نن مشال راډیو ته وویل
عمران خان بیان ورکړو په تیمرګره کې د ډاکټرانو خلاف هغه دا ویلو چې کله ډاکټران هړتال کوي نو موږ دوی د هسپتال نه بهر ولو. د هغې په هغه وخت کې موږ اسلام آباد ته تللي وو. د هغې هغه سچویشن وو لکه څنګه چې ځنګل سچویشن وي. د اسلام آباد دومره سینسیټیو ایریا نو که هغه د خپل جمهوري حق دپاره هلته کې 126 ورځې کېناستی شي نو موږ دومره نه شو کولای چې خپل د جایز مطالبات دپاره صرف موږ دومره ډیمانډ وکړو چې موږ دا ډیمانډ پوره کړي.
ډاکټرانو د صحت د هغې نوې پالیسۍ پر ضد د کاربندیز د ډکاور کړی چې له مخې له هسپتالونو څخه بهر د ډاکټرانو پر شخصي کلینیکونو بندیز لګول شوی دی. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې له نن څخه به د خیبر ایجنسۍ د باړې د قمبرخیلو او بر قمبرخیلو بېکوره سوي کډوال بیرته خپلو سیمو ته ستنېږي. د اف ډي ایم د عملیاتو د څانګې مشر عادل ظهور په مشال لړیو ته وویل چې له ستنېدونکو کډوالو سره به لازمي مرستې هم کیږي.
انشاءالله مونږ کوشش دا چې د اختر پورې دا دی ټول برکم برخېلو کم برخېلو پسې مونږ ممکن کو دی لپاره مونږ یې په تکیه مرکز کې په برکم برخېلو کې پسې سنټروم کلو کړی دی او هلته نه به دی خپل پسې فارم او اے ٹی ایم کارډ په کوم په ذریعه باندې چې دی ته 50,000 روپۍ ملاویږي هغه کارډ به دی ته په تکیه مرکز باندې ملاویږي. کم د دې میاشتې خوراک دی نو هغه به دی خپل چې کوم د پېښور فوډ هبس دی هغې نه دی واخلي او د بقایا 500 میاشتو چې کوم فوډ دی هغه به دی هم د تکیه مرکز نه اخلي.
د باړې د کټوالو د سنېدو لړۍ د روان کال له مارچ څخه پیل شوې او تر اوسه د کاخیلو او شلوبر قبیلو کټوال خپل سیمو ته ستنه شوې دي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې ډرون برید داعش ته وفادار په لسګونه وسلوال وژل دي. د افغان او بهرنیو چارواکو له وینا سره سم نن په دوو ډرون بریدونو کې له 15 څخه تر 49 پورې داعشي وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد زی عبدالزی وایي د اچین ولسوالۍ په ممندره کې په سوي ډرون کې 49 وسلوال وژل شوی دي. بلخوا یو بهرني چارواکي د نوم نشدول په شرط ویلي چې په دې برید کې د 15 شاوخوا وسلوال وژل شوی دي. په کابل کې تر ځانمرګي برید وروسته وسلوال پرې ودانۍ برید کړی دي. وسلوال نن د کابل په ختیځ کې پرې ودانۍ په چاودیدونکو توکو او ډز سره برید وکړي. افغان چارواکي وایي غرمه مهال امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر ضد د افغانستان د ملي امنیت د یوې ودانۍ سره نږدې جګړه وکړه. دا برید تر هغه یوازې 2 ساعته وروسته رامنځته کیږي چې د دې ښار په شاه شهید سیمه کې د بهرنیو ځواکونو پر یو موټر په ځانمرګي برید کې یو بهرنی سرتېری او یو افغان ولسي وګړي ټپي شوی دي. د کابل امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمي تر پیښو وروسته خبر اعلان ته وویل چې ځانمرګي برید یو کورولا ډول موټر په وسیله اسوي دي. د روسي له پیله تر اوسه دا دوم ځل دی چې په کابل کې د بهرنیو ځواکونو پر کاروان برید کیږي. د بهرنیو ځواکونو پر کاروان د برید پړه طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډلې منلې ده. خبرونه لمشال اډیس خوري سعودي چارواکي د کویت په شیا جمعات کې د جون د شپږشتمې ځانمرګي برید په تړاوی درې سعودي ورونه نیول دي. د کویت شهر د شیګان پر جمعات د برید مسولیت اسلامي دولت واستوالي ډلې منلې و چې په نتیجه کې شپږ کسان وژل شوي ول. د سعودي رسمي خبري اژانس د کورنی چارو وزارت اعلامیه خبره کړې چې وای لمشکوک یو تن د کویت پولیس ته نږدې په خفچي سیمه کې هغه مهال ونیول سو چې پر امنیتي ځواکونه یې ډزې وکړې. اژانس وای بلکاس په کویت کې او درې مشکوک د سعودي په جنوبي شهر طائف کې ول شوي دي. کویتي چارواکي د شیګان پر جمعات د برید په تړاو ممکن د سرویش تو زیات تورن و پیژندل سي. تمه ده چې د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس نن په برسلز کې د یورو ساحې په بیړنۍ سرمشریزه کې د خپل هیواد د مخ په زیاتېدونکي پور د بحران په اړه نوي وړاندیزونه ورکړي. د سیپراس په پلان کې ممکن د جولای د 15مې ټول پرتنې له تجو وروسته یونان ته د پورونو په سلو کې د دیرش برخې د بخښلو غوښتنه شامل وي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند پرون له سیپراس څخه په ټینګه غوښتي وه چې په یورو ساحه کې د یونان د پاتې کېدو لپاره دې جدي وړاندیزونه وکړي. یونان د 301 ارب ډالرو د پور نه ورکولو له خطر سره مخامخ دي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل پر نوول د یونان د ژغورنې مقررات تر اوسه نه دي برابر سوي. پرون د ایران او د نړۍ د شپږ طاقتونو ترمنځ خبرې ها وخت له ځنډ سره مخامخ سوې کله چې د ایران د بلستیک میزایل پر پروګرام د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو پر سر لانجه رامنځته سوه. دواړو خواوو پرونۍ ورځ یعنې د جولای شپږمه ځانته اخري نیټه ټاکلې وه، خو د تازه راپورونو سره سم د اروپایي اتحادیې استازي ویلي دي چې دا خبرې اترې به اوس تر نامعلومه وخته پورې جاري وي. یو غربي سفارتکار بیا وایي که څه هم د بلستیک میزایل معامله وړاندې په مذاکراتو کې مخته نه وه راغلې او نه د اپریل د میاشتې د لوزامي په چوکاټ کې شامله وه، خو ایراني چارواکي له بلستیک پروګرام څخه هم بندیزونه پورته کول غواړي او غربي نړۍ په دې کې دلچسپي نه لري. دا اوتر د مهاله د مشال رادیو خبرونو اساس پام د موسم د حال او د کرنسي د نرخونو پر لور راګرځوم چې ریاض مسخیل وړاندې کوي.
د پینډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د نهه پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 102 روپې 15 پیسې غستې کیږي او په 103 روپې خرڅيږي. یو پوند په 107 روپې 15 پیسې او 107 روپې 50 پیسې. یو یورو په 114 روپې او 114 روپې 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 40 پیسې او په 20 روپې 15 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپې 30 پیسې او په 30 روپې 15 پیسې. یو افغانې په یو روپې او یا پیسې او یو روپې 2 پیسې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 209 اغستې کیږي او 208 خرڅيږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د شروع په ورځ به کوټه کې اسمان شین وي، خو بن و پیښور کې د باران امکان دی. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 6.5 او 15 درجه، پیښور کې 8.5 او 6.5 او بنو کې 8.5 او 30 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه مولا مچ اعظمی واوریدل او د موسم او کرنسی حال ډاکټر ریاض مسخیل درکړي. نن په اسلام آباد کې د افغان چارواکو او افغان طالبان ترمنځ د سولې خبرې اترې کیږي. دا د څه څرګندوي کوي؟ یو کارپو
دا مخکې چې کوم د چین په خار او رومچی کې یو غونډه شوې وه، نو ممکن ده چې دا د هغې نه پس یو نوی ملاقات هم د هغې او تسلسل وي.
د پېښور ډاکټرانو د واکمن ګوند تحریک انصاف د مشر عمران خان د دوی د احتجاج کولو په اړه ورکړل شوی بیان پر ضد نن تور ورځ ولمانځله. ډاکټران د صوبای حکومت د صحت پر پالیسي نیوکه کوي.
دوی چې شل ضرب په دوار کې داخله 0 روپې به دغه وي، مثال خبره په 100 روپې به پرچوي. دا خو د بیمار تباهي ده.
پښتونخوا ولسی تیریکتور لګولی چې مرکزی حکومت د کاشغر گوادر لار یو ځل بیا د پښتونخوا صوبې پر ځای پنجاب تاړولې ده.
نو داغه د چاینا پاکستان کاریډور نه دی، دا د چاینا د پنجاب کاریډور دی. موږ د چاینا پنجاب کاریډور ولې ومنو؟
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. او په الحمد افغان طالبان او افغان چارواکو ترمنز د خبرو اترو ځخه کوو. د افغانستان یو پلاوی دا وخت د پاکستان په سفر دی او سرچینې وایي د سفر مخه افغانستان کې روان د سولې عمل تیزول دی. د افغانستان د خارجه نائب خارجه وزیر په مشرۍ راغلی دا پلاوی چې ورسره د افغان طالبان استاذ هم دی اسلام آباد کې د پاکستان چارواکو سره ویني. په دې اړه تفصیل د ریاض مسخیل په ریپورت کې.
د پاکستان خارجه دفتر ویاند قاضی خلیل الله په وینا د افغانستان پلاوی په درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلې دي. خو نوموړي په دغه اړه د نورو معلومات ورکولو نه ډډه وکړه. هم په دې حکله چې مشال ریډیو اسلام آباد کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیو، نو یو چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط وویل چې د افغانستان د نائب خارجه وزیر حکمت کرزی په مشرۍ کې نهتنی پلاوی پاکستان ته راغلی او د دې سفر موخه د افغانستان مفاهمتي او مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوتلل او دا نور تیزول دی. د افغان پلاوی پاکستان ته د سفر په حق لا چې مشال ریډیو د سیمیزو چارو د کارپو او پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي خبريال رحیم الله یوسفزی نه تاسو کو نو دوی چې د رستیو کې د دوه ملکونو تعلقات خراب شوی او د افغانستان لخوا په پاکستان ځینی تورونه لګیدلی وو، نو د دې سفر مقصد ناباوري ختمول کې دی. شي د زیاتوي
دا یو کوشش دی چې اړیکې بیا ښې شي د پاکستان او افغانستان. افغانستان حکومت خو بدا غواړي چې د پاکستان تعاون حاصل کی چې د افغان طالبانو سره د هغې د امن خبرې وشي. دا مخکې چې کوم د چین په ښار ارومچي کې یو غونډه شوې وه، هغې په هکله بیا د پاکستان حکومت چارواکو ویلي وو چې دغه پاکستان په دې کې مرسته کړې وه. نو ممکن ده چې دا د هغې نه پس یو نوی ملاقات هم د هغې په تسلسل وي، نو دا ممکن ده هغه د ملاقات لپاره دوی لاره واري.
د یادونې ده چې څو اونۍ وړاندې چین کې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د چین او پاکستان حکومت په مرسته مذاکراتی عمل شوی وو، او د هغې رستو میډیا سره په خبرو کې د پاکستانی خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز ویلی وو چې دغه سلسله کې به ډیر زر دوی مغونډه هم کیږي. دا د هم یادوي چې افغان طالبانو بیا خپل یو بیان کې د دغه مذاکراتی عمل نه لایلمی ښکاره کړی وه او وایي یوازې قطر کې ناست استازی د طالبانو لخوا حکومت یا بل چا سره مذاکرات کوي. شي ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لکه څنګه تصور د افغان چارواکي افغان طالبان په اسلام آباد کې خبرو اترو ته راغونډ سوي او شایي خبري اترې پیل کړي. خو د امریکا ډیپلوماټ مجلې هم په دې اړه د یو مقاله لیکلې ده. لیکوال وایي افغان ولسمشر اوس داسې احساس کړی دی چې د خبرو اترو په عمل کې یوازې پر پاکستان تکیه کول شایي افغانستان باثباته نه کړي. تفصیل په دې رپورټ کې وره. په د ډیپلوماټ مجله کې دغه مقاله کابل میشتې څېړنیزې ادارې سینټر فار کانفلیکټ اینڈ پیس سټډیز مشر حلیم الله کوثری لیکلې ده. لیکوال پیل په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت جوړېدو وروسته د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو له شوالې کوي. دی وایي اشرف غنی په هیواد کې د استحکام راوستلو لپاره د سولې د خبرو اترو شروع کولو لپاره د پاکستان سره اړیکې ښې کړې، خو بیا یو وخت داسې راغلی چې د نوموړي د صبر پیاله ډکه شوه او اسلام آباد ته په سختو ټکو کې یو خط ولېږه. چې په درې اونۍ کې دننه دي طالبان د خبرو اترو میز ته راولي یا دي په خپل هیواد کې د دوی پناه ځایونه له منځه یوسي. لیکوال وایي شاوخوا درې اونۍ مخکې د پاکستان وزیر اعظم د بهرنۍ چارو سلاکار سرتاج عزیز اعلان وکړی چې په یوه میاشت کې دننه به د سولې خبرې اترې پیل شي. ده دا دعوه هم وکړه چې اسلام آباد وار له مخه د چین په ارومچي کې د افغان طالبانو مشرانو ملا عبدالجلیل، ملا محمد حسن رحماني او ملا عبدالرزاق او د افغانستان د سولې عالي شورا ترمنځ د خبرو اترو سهولت برابر کړی وو. خو د لیکوال په وینا له دې سمدستي وروسته په قطر کې د طالبانو دفتر مشرانو د ارومچي خبري اترې رد کړې چې د ده په خبره له دې داشکاره سوه چې طالبان په دوو ډلو کې ویشل شوي دي. حلیم الله کې چې د طالبانو جلا سوې ډلې سره روغه جوړه شایي تر یو حده د طالبانو جنګي قوت کمزور کړي، خو دا به شایي هیواد ته ثبات رانه وړي، ځکه د قطر طالبانو واضح کړي چې دوی د بارني ځواکونو په موجودګۍ کې روغه جوړه نه غواړي. لیکوال وایي د طالبانو په ډلو کې د وشل کېدو وروسته ولسمشر غني اوس احساس کړی دی چې یوازې او یوازې پر پاکستان تکیه کول شایي افغانستان ته ثبات رانوړي. د امریکا فارن پالیسی مجلې هم په دې اړه مقاله لیکلې ده. وایي چې د افغانستان او پاکستان په خپل منځي اړیکو په لیکنه کې پر دې بحث شوی دی چې د هیواد دونو ترمنځ اړیکې اوس څنګه دي او په راتلونکي کې پر کوم لور لاړې سي، یا کېدای سي چې شي سي یا لا نورې کړکېچنې سي. که دواړې غاړې د دې اړیکو ښه کول غواړي نو باید څه وکړي؟ بوریوال کاکړ به د دې مقالې لنډیز وړاندې کړي.
فارن پالیسی مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې د پخوا په پرتله په تیرو نهو میاشتو کې ښې شوې دي. مجله لیکي چې د دې هیوادونو په اړیکو کې دا شوالی له دې کبله راغلی دی چې افغان ولسمشر سیمه ییزه سیاسي او اقتصادي ایجنډا لري او پاکستان بیا له افغانستان سره خپلو ستراتیژیکو لارو ته له سره کتنه کوي. فارن پالیسی لیکي چې پر دې هر څه سربیره د دې هیوادونو ترمنځ د اړیکو راتلونکی نه دی معلوم، او په دې اړه هم شکونه سته چې شایي په دوه اړخیزه سفارتي لاسته راوړنو کې بیرته پر شاته ګوسي. مجله لیکي چې په افغانستان کې ډیر خلک په دې اړه شک لري چې ګواکې پاکستان رښتیا هم له افغانستان سره داسې اړیکه واړي چې پر همکاري او دوه اړخیزه ګټو ولاړې وي. د فارن پالیسی په لیکنه په افغانستان کې موجود دی فکر ته دا خبره تقویت ورکوي چې د کوټي شورا او حقانی شبکه لا هم په پاکستان کې موجود او فعال دي. د مجلې په لیکنه ک پاکستان غواړي چې د افغان ولس له ذهنه دي د پاکستان په اړه شکونه ووزي نو به پاکستان د کوټي شورا او حقانی شبکه باسي. مجله لیکي خو پاکستان د دې ګام اخیستلو لپاره له دې کبله زړه نازړه دی چې بیا به یې د افغانستان په اړه له مودې راهیسې ساتلي ستراتیژیک فکر ته زیان ورسیږي. فارن پالیسی د پاکستان د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف له خولې لیکي چې دوی د هند د اغیز مخنیوي لپاره افغانستان کمزوري کول غوښتي دي. د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی په دور کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ژوري بې باورۍ له امله اړیکې ښې نه وې. مجله لیکي خو د اوسني افغان ولسمشر اشرف غنی د حکومت په بڼه کې پاکستان ته یو دا موقع په لاس ورغلی ده چې په کابل کې موجود حکومت ته د ښه ملګري په سترګه وګوري او دا فکر پرېږدي چې ګواکې واکمني به پرې کوي. مجله لیکي چې که په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پروسه بیرته پیلول وي نو به هم پاکستان او هم افغانستان ځینې سختې پریکړې کوي. پاکستان باید پر افغان طالبانو د لرونکو اثر للارې په دې ډله کې موجود هغه کسان خبرو ته وهڅوي چې د شخړې یو سیاسي حل غواړي او افغانستان ته بیا پکار ده چې په دې پروسه کې د پاکستان د خلوص د شتون او یا نشتون پریکړه پر دې اساس ونه کړي چې هغوی په دې پروسه کې څومره مرسته کوي.
دا مشال ریډیو دا
د خبر د خبرین سید باړي د کمبرخیلو بر کمبرخیلو په کورکل سیو کډوال سرلنه بیرته خپل سیم تستنی شي. د خبرې سم لپاره د افاتون پوړاندې د مبارزې اداره وایي د سندونکو کډوالو سره به لازمي مرسته هم کوي. دوی د کومکی د کمکی اختر د راتلو نوړاندې بعد د کډوال خپل سیم تستانه سي. سندونکو کډوال به وایي په کار د چې د دوی د ژوند او روزګار د شکولو تابع وسی. نور تفصيل د فرحات شینواری پر رپورت کې.
د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم د وینا تر مخې د خیبر جنسی د باړې کمبرخیل او بر کمبرخیلو کې بلی بې کوره شو خلکو ستنېدل به د جولای اوومې نېټې نه پیلېږي. دوی وایي چې د جولای په اوومه نېټه به شیخ ملخیل، د جولای په اتمه او نهمه نېټه به ونډګری او د جولای په لسمه او یولسمه نېټه به درې پلاری قوم خپلو کورونو ته روانوي او د نورو هغو قومونو خلک چې په کمبرخیل یا بر کمبرخیلو کې ژوند کوي د جولای د دیارلسمې نیټې نه تر شپاړسمې نیټې پورې به لیږلی شي. دوی وایي چې په باړه کمبرخیل تکیه کې ورته د ستنېدو او مرستو لپاره مرکز خلاص کړی دی. چرته نه به چې دغه متاثرین خپل د ستنېدو اسناد او نور مهم سامانونه اخلي. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای اپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور مشال ریډیو ته
او انشاءاللہ مون کوشش دا چې د اختر پورې دا دی ټول برکم برخیلو کم برخیلو پسې مونږ ممکن کو دی لپاره مونږ یې په تکیه مرکز کې په برکم برخیلو کې پسې سنټروم کلو کړی دی او الته نه بدی خپل وو پسې فارم او ای ټی ایم کارت په کوم په ذریعہ باندې چې دی ته 50000 روپے او ملاویږي هغه کارت بدی ته په تکیه مرکز باندې ملاویږي. کم د دې میاشتې خوراک ته هغه بدی خپل چې کم د پېښور فوډ هب سي هغه نه دی واخلي او د بقایا 500 میاشتو چې کم فوډ دی هغه بدی هم د تکیه مرکز نه لیکون کې دي ته جوخته د دې کورونو غل تک دي نه مونږ بل ته پته کې مرکز دي ته بارا را روان د 15 میاشتو لپاره مونږ فوډ سنټر وته کولاو او هغه نه پس بیا خپل او پسې فوډ الټا مخلي.
د باډي بر کمبرخیل یو مشر عبد الحنان فریدی د خپل کبیلې د ستنې دو په حق لا وای
مو دا دا وکاو چې مجبور تر ټول کومه آباد کی والټا لاړ شي خپل روزګاری شي خپل ژوند شي خپل کورونه آباد شي. بیا هم ډېر مشکلات ته ځان آبادن ستړی ټولو خلکو کورونه وران دي ډېرو خلکو پکې سرونه وخوړل. که یې مرستو خبره شي که نه نو د دوی ډېر څه حقوق دي ډېر حق دی. تومبای د باغ ته کلاو کې چار سړی د بچو دپاره بېګۍ له دومره ګریزه په ژوند ژوند لته پیدا شي او موږ په باړه کې شکر لګیا ډېر ژوند دی. تر خانې دی ژوند دی دکانونه دي روزګار لري ډیر خلک خوشحالي.
او یو بل مشر سید ولی شاه پردی وایي چې ځینې کډوالو ته د موبایل سیم په ذریعه د روپو په ترلاسه کولو کې مشکلات دي او باید دا مشکلات حل کړی شي.
کوم دې پاغه سیمونه ورکړی شوي دي په پیسې نه ملاوي کې په دې روژه کې چې کوم دی هغوی ګرځي دا مشکلات مونږ د ګورنر صاحب نه مطالبه کړو چې دا مشکلات چې کوم دی ختم کړي. د دې خلکو روزګار ختم شوی دی په کار دی چې دته معاشي پکیجم ورکړي چې دوی هلته کې لاړ شي
یا د دوی چې د خیبر ایجنسۍ د باډې نه بې کوره شوو خلکو د ستنېدو لړۍ د روان کال د مارچ میاشتې نه پیل شوې ده او تر اوسه دا کاخیلو او شلوبر قبیلې خلک ورته ستانه شوي دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
او سمزو خیبر پښتونخوا ده. د خیبر پښتونخوا په پېښور کې په درې واړو هسپتالونو کې ډاکټرانو د تریک انصاف کند مشر عمران خان د حق بیان په ضد نن د تور ورځ ول منځله چې نوموړي ویلو ک کوم ډاکټران کاربندي زیاتی جاجونه کوي هغه باید له هسپتالونو بهر وغورځول شي. ډاکټرانو د صحت پنې پالیسی د کاربندي سکولو دړه کور کړي و چې د هسپتالونو بهر په شخصي کلینیکو کې بندیز اور باندې لګول شوی دی. نور تفصیل په پېښور د غلام غاص پر رپورت کې.
دې لړکی په لیډی ریډینګ روختون کې ډاکټر امجد علي مشال ریډیو ته وویل چې عمران خان کخپل په اسلام آباد کې د وفاقي حکومت په ضد لاریون کولای شي، نو ډاکټران هم حق لري چې د خپل اوختنو لپاره احتجاجونه وکړي.
عمران خان بیان ورکړو په تمرګره کې د ډاکټرانو خلاف هغه دا ویلو چې کله ډاکټران هړتال کوي نو موږ دوی د هسپتال نه بهر ولو. د هغه په هغه وخت کې موږ اسلام آباد ته تلو، د هغه هغه سچویشن لکه څنګه چې ځنګل سچویشن دی د اسلام آباد دوم سنسټیو ایریا، نو که هغه خپل جمهوریت حق لپاره الته کې 126 ورځې کې ناشته شي نو موږ دومره نشو کولای چې خپل د جایز مطالبات لپاره صرف موږ د دوی ډیماند وکړو چې موږ د ډیماندز پوره کړي.
د ډاکټرانو او پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت ترمنځ د هسپتالونو لپاره په نوي پالیسۍ اختلافات رامېسته شوې دي. د کوم تر مخه چې به ډاکټران د ماسپخین رښتو هم په سرکاري هسپتالونو کې په شخصي توګه مریضان ګوري او د هسپتالونو نه بهر به د ډاکټرانو په کلینیکونو بندیز وي. او په لری ریډینګ روختون کې د روغتیا د څنګه سره کارکونکو یو شوتنو د هسپتالونو لپاره د نوي پالیسۍ په لړ کې په صوبایي حکومت سره دا ډول نیو کې وکړي.
نثار الله بچا ځوانونو د پیرلې باټرې کې ما اردلی پوش باندې او دا خو د بیمار د پاره د ټولو الی زری شروع د بیمارانو د پاره دوی چې شل در په واډ کې داخله زرو په دغه مثال خبره پسلو په پرچوي دا خو د بیمار تباہی ده. دا پالیسی چې کوم روانه کړې په دې کې نه چې کوم د ملازم خیر شونه په د غریب او عوامو خیر شته. د دې داسې پالیسی اختیار کې چې پایګه د غریبانو چې کوم او د عوامو ماته وګور په خیر وي. په دې هسپتال کې زما شپک کالو شو دی په میډیا په ټیوی غانو باندې خلکو خي چې موږ هسپتال کې تبدیلی راوستا او په تعلیمي ادارو کې اس تبدیلی نه راغلي.
زمونږ چې کوم دی ډاکټر ګلاب سید زب چټن یو واډ کې ټیمو ما سید کنه کوم میډیسن چې فرشي وي دا هم ایم ایم ای ګورنمنت په 2002 کې کړی دی. هسپتال کې موږ یو ډیوټي لري موږ موږ درس پته دو پکې یو شی چې کوم دی یو سرنج په کوم لګي دا فکر نه دی کړی. سید
خود سید صوبایي وزیر شهرام خان ترکی مشال ریډیو ته ویلی دی چې د سید نوې پالیسی د ولس په ګټه ده او د سره به سرکاري هسپتالونه فعال شي. خو ډاکټران وایي اولی صوبایي حکومت په هسپتالونو کې د ننه انتظامات او سہولتونو ته پاملرنه وکړي او یوازې په شخصي کلینیکونو د بندیز پترس کې د صحت پسنګه کې حقيقي بدلون نشي راتلی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پښتونخوا ولسی تریک مشرانو ویلي چې مرکزی حکومت یو ځل بیا پاک چین هلوې لارا تجارتي لارا د پنجاب پر لور اړولې ده او دوی یې پرځت د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. دا خبرې د پښتونخوا ولسی تریک مشرانو پېښور کې وی خبرې غونډې ته وکړې. د مې په 28 نیټه اسلام آباد کې شوې ګل ټولګوندې غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف شمنه کړې وای چې لوی تجارتي لارو د خیبر پښتونخوا بلوچستان څخه تیریږي خو د بجټ وروسته یو ځل بیا دغه منصوبې په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. ځلاند یوسفزی نور حال راکوي.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود د خبری کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د پاک چین د سوداګرۍ لوی لار یو ځل بیا مرکزی حکومت بدل کړي او د 28 مئی د ټولګندیز غونډې د فیصلې خلاف مرکزی حکومت د تجارتي لار په بجټ او د مالی کال په بجټ کې د غربي لار لپاره هیڅ پیسې نه دی ټاکلي چې پر ضد یې دوی د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کوي.
نو دا د چاینا پاکستان کاریڈور نه دی، دا د چاینا د پنجاب کاریډور دی. موږ د چاینا پنجاب کاریډور ولې ومنو؟ یعنی په دې کې 3,600 اربه روپۍ بجټ دی، 3,400 اربه روپۍ د پنجاب په بجلی باندې لګي، دا نورو کې 80% د پنجاب دی او پیسې به موږ ورکوو؟ ولې ترقی به دې کوي؟ پیسې خرچه به موږ ورکوو، سود به موږ ورکوو، قرضه به موږ ادا کوو؟ دا بالکل غلطه خبره ده. موږ د دې خلاف ځکه د تحریک اعلان وکړو، وعده خلافي وشوه چې کوم اعلان نواز شریف کړی و موږ هر څه ګټلي وو، د هغې نه پس یې هماغه د خپل عادت مطابق دوکه وکړه.
د عوامي ورکر پارټۍ غړی انجینیر حیدر زمان وایي چې مرکزي حکومت د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان اولس تش په وعدو او خوږو بیانونو تیرول غواړي.
د پاکستان د اسټابلیشمنت یا د حکومتونو د ټول نغټه یعنی افسوسناک رویه دا ده چې دی وعده خو کی سټیټ می چکی خو بیا چې حکومت دینو په هغه باندې عمل نه کوي، یا خو د هغه دا خیال دی چې دا نور خلک چې حکومت دینو دا ان پړه دی، بې وقوف دی، دا نه پوهیږي چې د بجټ الوکیشن تا د پنجاب د پاره وکړو، نو اسې لیپا تی پی چې کوم نینو هغه څه شي ته چې وایي وایي دا لیپ سروس، لیپ سروس کې ته چې کوم نینو روټ جوړو که نه د سړک نه ته کوریډور جوړوه، ظاهره ده چې صرف سړک پاتې دی.
د نېشنل پارټۍ د خیبر پښتونخوا جنرل سیکرټري نظیف لالا وایي چې دوی د ټولو سیاسي ګوندونو سره په رابطه کې دي او په هر ډول د پاک چین لویه تجارتي لار به د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له لارې تیرول یقیني کوي.
که څوک وایي چې سرمچاري ختموم دا به جوړوي، که څوک وایي چې د ولس ترقی غواړم دا به کوي. دا ضرورت دی، د دې ځای د ولسونو ضرورت. هر څومره بد حالت دی خو په دې کې زمونږ یو مستقبل شته دی. په راتلونکي کې به دا مطالبه موږ د سازشونو نه د تنازعاتو نه بچ کوو، دا به کامیابو او دا به د پاسمندرو سپاتو پښتون بلوچ سرایکي او دغسې کوهستاني چترالي او دغسې ګوجر پښتانه ټول قبایل به دې نه مستفید کیږي.
د پښتونخوا لسی تحریک مشرانو خبری کانفرنس کې اعلان وکړو چې د پاک چین لوی تجارتي لار د پنجاب له لارې د تیرېدو پر ضد د اختر وروسته به په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې احتجاجي جلوسونه کوي، خبری او د عامه پوهاوي غونډې به پیلوي او که اړتیا وي نو د اولس د حق لپاره به نړیوال عدالت ته خپل فریاد وړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوسن خیبر پښتونخوا د بلدیتي انتخابات خبر کو د روان کال د مې په دیرشمه په خیبر پښتونخوا کې بلدیتي انتخابات وسو. د قانون له مخې ټاکل شوی غړي به په 15 ورځو کې دننه سوګند پورته کوي، خو اوس د یوه میاشت څخه زیات وخت سوی دی دوی سوګند نه دی پورته کړی. همدغه پوښتنه زموږ همکار مجید بابر د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو له وزیر عنایت الله خان څخه کړی دی.
نو حلف خو چې قانون کې دادی چې کله دې منتخب شي نو ویدن 15 ډیز د ګزټ نوټیفیکیشن بل کدی ډیسټریکټ ریټرنینګ افیسر د دین حلف علي یا ډیسټریکټ ریټرنینګ افیسر د حلف د پاتري تاسو راځي او جون کې الیکټورل کالس کمپلیټ نه ده تر اوسه پورې ټول ضلعو کې ډیسټریکټ کونسل او هغه ممبران نه دي منتخب شوي، تر اوسه پورې لکه د هغې انکمپلیشن په وجه باندې اغه دې لوک نه کیږي. زموږه خیال نه چې کوم لوک الیکټرل کالج کمپلیټ دی ان ته پکار دی وشي او الیکشن کمیشن دې خبرې او کی ډی آر او صدا وایي چې کوم ضلع کې ری الیکشن او ری پولینګ هیڅ څه کامیاب ډیکلیئر شوی اعلان شوی چې دا غي خلکونه والی.
نو صوبایي حکومت په دې حواله سره څه فیصله نه ده کړې تر اوسه پورې؟
نو صوبایي حکومت دا الیکشن میټر دی الیکشن کمیشن باندې حواله سره دا کوي.
بل عنایت الله صاحب، تاسو آیا د دې بلدیاتي ادارو لپاره کوم رولز اف بزنس دی، طریقې کار دی، هغه جوړ شوی دی، هغه دی ته پبلک شوی دی، دی ته ویل شوی دی؟
او رولز اف بزنس چې حکومت لیول به میټینګ شو، بیا اخبار کې ورکړ شي، عام خلکو نن په غیبانه رائے واغستې شي، راغې نو رستو لا ډیپارټمنټ هغه کې خپل رائے خپل هغه شامل کړي وا او رستو وزیر اعلی سے پرېتا رولز اف بزنس تلوي.
نو لا تر اوسه پورې د دې نوټیفیکیشن نه دی شوی چې سر رول اف بزنس وي؟
نه تر اوسه پورې دې نوټیفیکیشن نه
دا به کله پورې وشي؟
دا به وزیر اعلی ته انتظار دی او کله هغه پرول وس نو رولز اف بزنس نوټیفای شي. دا د ویلو کې چې کله الیکشن کې مخه پټه
کې بل ایت الله صاحب د دې خلکو د پاره د دې بلدیاتي د درو د پاره ډیر سیکټریان پکارو چې هغه به د دې دارو د پاره د دوی د ملاتړ د پاره آیا هغه ویکنسیانو نوټیفیکیشن شوی دی هغه باندې خلک منتخب شوی دی کله هغه پبلک شوی دی
او سرکاري نوکران دي دغه لپاره اخبار کې اشتهار وکړي ان ډیر چت پکې او ان شاء الله تعالی برکت شي
آیا د دې خلکو د پاره په بجټ کې کمی پیسې مختص شوی وي نو هغه بجټ پیسې دې دارو ته کله ورځي
پروینشل فائنانس کمیشن کمپلیټ شي دا ادارې مکمل شي دا موږ څه د اسپیکر شروع کوي صحیح ده
تاسو مشال ریډیو اوري مشال ریډیو دا وخت دولسته می بجې سوي دي تاسو به خبرونو لنډي زما اوري یو لدی ورسته وبیا یو شمیر ریپورتونه لرو چې د افغانستان په اړه دي او دارنګ د پاکستان په اړه یو جن نو ریپورتونه صد بلوچستان په اړه ریپورت څه خو دا وخت پنځنی می بجې سوي دي احمد چازم به خبرونو لنډي وړاندې کړي نن په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ خبرې اترې کیږي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله نن غرمه مشال لري ته ویل چې له کابل یو افغان پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی چې په اړه به نور جزئیات ورسره شریک شي خو یو افغان چارواکي د نن سرګنول په شرط نن مشال لري ته ویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی د طالبان په اساسیتوب ملا عبدالجلیل په اسلام آباد کې موجود دي ترڅو د سولې په اړه خبرې اترې وکړي د خبر پرنخوا د پېښور په درې واړو لوی هسپتالونو کې نن ډاکټران تور ورځ لمانځي دوی دا پریکړه تر هغه وروسته وکړه کله چې د سوبې د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي و چې ټول هغه ډاکټران چې کاربندیز او احتجاجونه کوي له هسپتالونو څخه دي بهر وغورځول سي په قبایلي سیمه کې د قدرت آفتونو سره د مبارزې اداره اف ډي ام ای وایي نن څخه د باړې د قمبرخیلو او بر قمبرخیلو بېکوره سوي کډوال بیرته خپلو سیمو ته ستنېږي نن ماپښین د کابل شهر د اتمی امنیتي حوزې اړوند ملي امنیت ریاست پرې وڅانګې د وسوالو طالبانو په برید کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی یو ټبي شوی او بل خوا درې وسوال وژل شوی دي دا په داسې حال کې د اتمی امنیتي حوزې اړوند شاه شهید په سیمه کې بیا له دې برید شاوخوا دوه ساعته مخکې و ځانمرګي بریدګر یو بهرنی وګړی او یو افغان ټپي کړ د افغانستان په ننګرهار ولایت کې ډرون برید دایشته وفادار په لسګونه وسوال وژلې دي د افغان او بهرنی چارواکو له وینا سره سم نن په دوو ډرون بریدونو کې له 15 څخه تر 9 سرویش پورې دایشي وسوال د دې ولایت د چین لسوالی په ممندره کلی کې وژل شوی دي سعودي چارواکو د کویت په یو جمعات کې د جون د شپږمې ځانمرګ برید په تړاو یې درې سعودي اورونه نیولې دي د کویت ښار د شیګان پر جمعات د برید مسؤلیت اسلامي دولت وستوالې ډلې منلې و چې په نتیجه کې یې شپږ کسان وژل شوي وو او تمه ده چې د یونان وزیر اعظم الکسیس سیپراس نن په برسلز کې د یورو ساحې په بیړنۍ سرمشریزه کې د خپل هیواد د مخ په زیاتېدونکي پور د بحران په اړه نوي وړاندیزونه ورکړي احمد چازم څخه خبرونه لنډي ځو وړاندې کړل او رابیا کرم خان به اوس ته پاکستان مطبوعاتو ته کتنه وکړي
مشرق ورځپاڼه خپلې درې کلی کې په اسلام آباد کې د یو نړیوال اهمیت لرونکي یونیورسيټي هاسټل نه د یو انتهاخ وخت تنظیم جنډې پمفلیټ تحریری مواد او د سیډیانو برامدګي سنجیده معاملې ده ادارې زیاتوي بین الاقوامي اسلامي یونیورسيټي یو اهم یونیورسيټي ده چرته چې د سلويخ ملکونو زدهکوونکي زده کړې ترلاسه کوي نو د دومره ملکونو په اجتماع کې د یو سطحي کوشش ګنجایش نه انکار ممکن نه دی ادارې وایي په دې لړ کې د یونیورسيټي د منتظمینو ذمہواریانې اهم دي اغې له په داسې عناصرو نظر ساتل پکار ادارې لیکي د یونیورسيټانو په هاسټلونو کې عموما زدهکوونکي کم او بهرني عناصر زیات وي او د خرابې ابتدا زدهکوونکي نه بلکې خارجي عناصر کوي د دې عناصرو له وجې په تعلیمي ماحول اثر پروزي باید چې داسې عناصرو مخنیوي وکړي شي ادارې مخکې لیکي د انکار باوجود د خبره تسلیمول پکار ده چې پاکستان کې وسلوال تنظیم داعش خپل وجود جوړ کړی دی په مختلفو علاقو کې ناري لیکلي شوی قتل شوی دی د بین الاقوامي اسلامي یونیورسيټي معاملې هم په دې تناسر کې قتل پکار ده او د یاد یونیورسيټي معاملې کې په دې بچو د خصوصي احتیاط ضرورت دی چې چرته د اثري علومو د اهمه یونیورسيټي د سازش کار نشي په کار د چې تفتیش او چانبین عمل احتیاط سره وکړي شي او په داسې قسمه عناصر باندې نظر ساتلو لپاره معقول تنظیم پکار دی اج رسپانه خپل ادارې کلی کې د پیښور په شمول خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو کې په تیر دوه ورځو کې د ګرمۍ له وجې یو شمېر خلک بې هوښه شوي دي ادارې وایي د دې مخکې کراچۍ کې د سخت ګرمۍ له وجې په سوونو خلک مړه شوي وو او په دغه لوی ښار کې بد تنظیم کمی، بجلی بندیس، د اوبو کموالی او د صحت نه کافی سہولیات معاملې مخې ته راغلی وي. ادارې وایي چې خیبر پختونخوا کې د اطمینان وړ خبره ده چې په هسپتالونو کې د سخت ګرمۍ صورتحال مخنیوي لپاره د ایمرجنسی د نافذ کولو اعلان شوی دی. خو دې سره ضرورت د دې خبرې دی چې په عملي انتظاماتو نظر وساتل شي او هیله پکار ده چې کراچۍ کې شوې غلطیانې په خیبر پختونخوا کې ونه کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د هندوستان این ڈی ٹیلی ویژن پخپلا ویب پاڼه لیکي تمه ده چې په روس کې د هند او پاکستان د مشرانو ترمنځ د خبرو اترو وروسته د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې مهم پرمختګ وسي. بلخوا ساؤتھ چاینا مارننګ پوسټ ورځپاڼه لیکي چین په افغانستان کې د داعش ډلې وسله والو بریدونو اندېښمن کړی دی. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد اورو.
د هندوستان این ڈی ٹیلی ویژن په خپل ویب پاڼه لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودی به په روانه اونۍ کې په روس کې له پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره ویني. دغه دواړه مشران به د روس په اوفا ښار کې شنګای کارپوریشن په سرمشریزه کې ګډون کوي او له دغې وروسته به له یو بل سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې کوي. که څه هم په دې اړه لا پوره معلومات نه دي ورکړل شوي چې د دغو خبرو به څه ایجنډا وي او آیا له دغې لیدلو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ ځنډ شوې خبرې بیا بحال شي او کنه. خو ځینو سرچینو این ڈی ټی وی ته ویلي وزیر اعظم مودی به د ترهګرۍ په اړه د هند اندېښنو او د ممبئی حملو ملزم زکی الرحمن لکوی په خوشی کېدو له وزیر اعظم شریف سره خبرې کوي. سرچینې د عام وایي د روژې د میاشتې په پیل کې وزیر اعظم مودی نواز شریف ته ټلیفون هم کړی و، خو لا دا نه ده معلومه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په خبرو کې څه پرمختګ شوی دی او کنه. تمه ده دواړه مشران به د جولای په 10 نیټه له یو بل سره ووینی. دینا وړاندې دواړو د تیر کال په نومبر کې په کټمنډو کې د سارک سرمشریزې په سنډو کې لیدلی وو، خو د دواړو ترمنځ کومې رسمي خبرې نه وي شوې. بلخوا ساؤتھ چاینا مارننګ پوسټ ورځپاڼه لیکي د چین ولسمشر جی جنګ پینګ، د روس ولسمشر ولادیمیر پوټین او یو شمېر نور مشران به په روانه اونۍ کې په روس کې له یو بل سره ویني او په دغه خبرو کې به په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د فعالیتونو په اړه خپلې اندېښنې شریکوي. شرجی بعد را روان زیارت او جمعې په ورځ په دغه سرمشریزه کې ګډون کوي. چین وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې وسلوال بریدونو اندېښمن کړی دی او دوی غواړي د سیمې د امنیت په اړه باید پر دې د سیمه ییزو مشرانو سره خبرې وکړي. تمه ده د شنګهای همکارۍ د تنظیم غړي هیوادونه به د افغانستان د امنیتي مسلو په اړه خبرې وکړي. چین په افغانستان کې اقتصادي ګټې لري او د داعش ډلې لخوا وسلوالو بریدونو په تشویش کې اچولې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او سمیسو نړیوال رپورټونه او بیا به سیمه ترازو. د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ایران ترمنځ د غیواد بلاستیک میزایل پروګرام پر سر د ملګرو ملتونو د بندیزونو په اړه اختلافات پیدا شوي دي. د ایران یو استازي ویلي ایران غواړي چې دغه هیواد دی د بلاستیک میزایل د بندیزونو په ګډون ټول بندیزونه لری کړي سي. د مشالېډو د خبر مرکزی څانګې په دې موضوع یو رپورټ جوړ کړی چې مهم ټکي انیسا اجمل وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په یو رپورټ کې لیکي چې د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ایران ترمنځ د تهران د بلاستیک میزایلو د پروګرام په سر د ملګرو ملتونو د بندیزونو په اړه شخړه راپورته شوې. د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ایران ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په سر پرون په ویانا کې خبرې کېدلې. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي که څه هم د بلاستیک میزایل په اړه خبرې په تیرو مذاکراتو په اپریل میاشت کې د اعلان شوې معاهدې په چوکاټ کې نوې شاملې کړل شوې، خو د غربي هیوادونو یو چارواکي ویلي دي چې ایران غواړي د دوی پر بلاستیک میزایلو لګېدلې بندیزونه دې لرې کړل شي. امریکا او ځینې نور مغربي هیوادونه غواړي چې پر ایران بندیزونه برقراره وساتل شي چې دا شان ایران تر روایتي وسلو پورې رسائي ونه لري، ځکه چې ایران د یمن نه تر لبنان پورې په منځني ختیځ کې وسلوالو فعالیتونو او جګړې جوړولو ته دوام ورکولی شي. د ایران لخوا د نوو غوښتنو وروسته امریکا پر دې خبره ټینګار کوي باید هر یو حتمی تړون د معاهدې له چوکاټ سره سمون ولري. خو د ایران یو استازي ویلي دي چې ایران پر خپلو حقونو ټینګار کوي او وایي چې کله د ملګرو ملتونو بندیزونه لرې کړل شي نو پکار ده چې د بلاستیک میزایلو په ګډون دې ټول بندیزونه لرې کړل شي. چارواکي وایي چې مغربي ملکونه پر دې خبره زور راوړي چې نه یوازې د ایران بلاستیک میزایلو پروګرام تر بندیزونو لاندې وي، بلکې ایران د خپل ایټمي پروګرام هم ودروي. روس او چین بیا د ایران د وسلو لستر پروګرامه د ملګرو ملتونو د بندیزونو لري کولو په حق کې دي. پر ایران دغه بندیزونه په 2000 کال کې لګول شوی چې د هیواد په ایټمي پروګرام د بندیزونو د لګولو د لړۍ یو برخه ده. د امریکا د بهرنیو چارو په کمیټې کې د ریپبلیکن ګوند مشر ایډرویس د ایران د نوو غوښتنو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. نوموړي ویلي دي د بندیزونو لرې کولو په صورت کې ایران غواړي چې وسلهوالې ډلې حزب الله ته په آزاده وسلې ورکړي، د شام د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ وکړي او په یمن کې د حوثي اغیانو سره مرستې وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اروپای مشران د برسلز په مصر مشرزه کې د یونان د پورونو پر ستونزې خبرې کوي. په یونان کې د ورستۍ ټول پښتني یا ریفرندم وروسته چې د خلکو د نړیوالو پور ورکوونکو سخت شرایط رد کړل، اروپای مشران غواړي چې د دې هیواد اقتصادي ستونزو ته نورې لارې چارې ولټوي ترڅو د هیواد د دیواله کېدو ته اړ نه سي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري زخاور.
د یونان صدر اعظم الکسس سپراس بنند خپل هیواد د مخ په زیاتیدونکو پورونو د ستونزې په اړه نوې وړاندیز په بروکسل کې د یوروزون بیړنۍ غونډې ته وړاندې کړې. د راپورونو له مخې د سپراس په پلان کې به دا هم شامل وي چې د اکشن بی د ورځې ټول پوښتنې ته په پام سره چې رای ورکوونکو سخت اقتصادي شرایط رد کړل، نړیوال پور ورکوونکو پر دې هیواد د پورونو په سلو کې دیش لغوه کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د شنبې په ورځ له سپراس څخه وغوښتل د دې لپاره چې هیواد په یوروزون یا د هغو هیوادونو په ډله کې پاتې شي چې د چلند پیسې یورو ده، باید جدي او د اعتبار وړ وړاندیزونه وړاندې کړي. یونان د 301 میلیارد ډالرو پور له امله د دیوالي کېدو له خطر سره مخامخ دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون وویل چې د یونان د ژغورنې د نویو مرستو لپاره تر اوسه شرایط نه دي پوره شوي. د یونان بانکونه به هغې اندېښنې ته په پام سره چې د نقدو پیسو ذخیرې خالی نه شي لږ تر لږه 2 ورځې نور د جولای تر 9 نیټې پورې تړلې وي. د فرانسې صدر اعظم مانویل والس نن وویل چې فرانسه له یوروزون څخه د یونان د وتلو خطر نه شي زغملی، ځکه که داسې وشي د نړۍ پر اقتصاد به اغیز وکړي. هغه وویل لاتن سره د یوې معاملې لپاره اساس شته او دا کومه ډېره خطرناک خبره نه ده چې د یونان د پورونو مسأله تنظیم شي. اروپایي مشرانو ویلي چې له یونان سره د خبرو لپاره ور پرانستی دی. د یونان د مالیې نوي وزیر یوکلید ساکلوتوس وویل چې یونان غواړي چې خبرو ته دوام ورکړي. د یوروزون د غړو هیوادونو تر سرمشیز مخکې د یونان شریکانو مختلف دریځونه غوره کړي دي. جرمني، فنلند، سلواکیا او د بالتیک هیوادونو سخت دریځ غوره کړی، خو فرانسه، ایټالیا او هسپانیا د روغې جوړې خبره کوي. جرمني که څه هم د یونان د پورونو په اړه سخت دریځ نیولی، خو ویلي دي چې د یوروزون د سیمې مشران د له دې هیواد سره چې د کلونو سختو شرایطو او پراخې بیکاري ځپلی د بشري مرستو مسأله وڅېړي.
تاسو د نوریاس نوری رپورت اوریدئ. د سعودي عربستان په زندانونو کې تیر کال د هغو زندانانو شمیر مخ په کمیدو چې په امنیتي پیښو کې د لاس لرلو په تور بندیانو، خو په شام او عراق کې د تازه بدلونونو او فرقیزه جګړو له امله د سعودي عرب په زندانونو کې د هغو بندیانو شمیر اوس زیاتېږي چې د وسلوالو فعالیت او د دغو هیواد په جګړو کې د شمولیت په تور نیول کېږي. رایټرز خبري اژانس په دې اړه رپورټ خپور کړی چې جزئیات یې له رضوان مراد اورو.
په سوریه او عراق کې د روانو جګړو او دغلته د سنیانو پر ضد د شیعاګانو د زور زیاتی د ادعاو په نتیجه کې زیات شمیر سعودي اتباعو دغه دواړو هیوادونو ته مخه کړه چې له سنیانو څخه د دفاع لپاره په جګړو کې برخه واخلي. رویټرز خبري آژانس د سعودي عربستان د کورنیو چارو د وزارت په حواله وایي د روان کال تر مارچ میاشت پورې شاوخوا 2300 سعودیان سوریه ته رسیدلي او دغلته له داعش او جبهة النصره په شان ډلو سره یو ځای شوي دي. د 2013 کال تر نومبر میاشت پورې د سعودي عربستان په زندانونو کې د هغو بندیانو شمیر چې د امنیتي ملحوظاتو له امله نیول شوي 80% کې راښکته شو، خو د سوریې او د عراق د جګړو له پراخېدو وروسته دا شمیر بیرته پورته ولاړ. دا مهال د سعودي عربستان په امنیتي زندانونو کې شاوخوا 4209 زندانیان بند دي. که څه هم چې د سعودي عربستان حکومت په سوریه کې د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې د بشار اسد پر ضد جګړه کوي، خو په داخل کې د سوریې جګړې ته په تلونکو ځوانانو سخت بندیزونه لګولې دي. د پایتخت ریاض په جنوب کې د سعودي په ستر امنیتي زندان حایر کې دا مهال ګڼ شمېر هغه کسان بند دي چې د سوریې او عراق په جګړه کې ګډون کړی، یا یې په داخل کې وسلوال فعالیت درلود او یا یې دغو دواړو هیوادونو ته د تلو هڅه کړې ده. د زندان پروختون کې 25 کلن ځوان رویټرز خبري آژانس ته ویلي زما ترور د سوریې ده او غوښتل مې چې التلاړ شم او ورسره مرسته وکړم. دغه زندانی چې نوم یې نه دی خود لشوې د سوری په ادلب ښار کې د نخوشتون کې سرتیری په مرمۍ پر شا لګېدلی او اوس تر درملنې لاندې دی. په هایر زندان کې د وسلوال فعالیت په جرم بند اکثره زندانیان ځوانان دي او وایي دوی وروسته له هغې سوریې ته مخه کړه چې په ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب یې له پروپاګند او تبلیغاتو ډکې ویډیوګانې او خبرونه ولیدل. د امنیتي چارو سعودي کارپو مصطفی النی رویټرز اژانس ته ویلي د القاعده په شان داعش په سعودي عربستان کې د جذب او استخدام لپاره کومه ځانګړې شبکه نه لري، بلکې له بهر څخه بریدونه پلانوي او په سعودي کې یوازې د خپلو ملاتړو له لوجستیکي همکارۍ ګټه پورته کوي.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو نوی رپورت کې په اروپای ټولنه کې د مهاجرت او پناه غوښتنې د پالیسیانو په ترڅ کې په اتحادیې شخ کړی دی چې ورته دې بیا کتنه وکړي. رپورت وایي چې ګڼ شمیر کډوال او مهاجر چې اروپای ټولنې ته تلل غواړي په لاره کې د بالکان له هیوادونو تیریږي او هلته د انتظامیې لخوا ضرور کېږي. د مشال ډیر د خبر مرکزي څانګې رپورت جوړ کړی چې تفصیلې له ملکه امرزاد اورو.
د بخنی نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د جولای پر 8 منیټه د بالکان هیوادونو تورن کړی دی چې له جګړو تښتیدونکو مهاجرو سره چې اروپایي اتحادیه ته په لاره د دوی لسیمو تیریږي ناسم چلن کوي. دغه لندن میشتې ادارې په خپل رپورت کې ویلي دي چې د ماشومانو په ګډون په زرګونو کډوال، مهاجر او پناه غوښتونکي چې د بالکان لسیمو تیریږي له خطره ډک سفر کوي او د انتظامیه په ګډون د ورانکارو ډلو لخوا د شکو او تشدد ښکار کیږي. رپورٹ وایي چې د روپای ټولنې د پناه غوښتونکو تسلیمولو د ناکامه نظام لامل له غربت، جګړې او زورونې نه تښتیدونکي مهاجر په سربیا او مقدونیا کې د تحفظ پرته غیر پاتې شي. د یورپ او منځنی ایشیا لپاره د ادارې مرستیال مشر ګوري وین ګولیک وایي په داسې حال کې چې په زیات شمیر کې کډوال او مهاجر په دغو هیوادونو کې غیر پاتې کیږي پر مقدونیا او سربیا فشار پسې واقع دی. ډیرو مهاجرو ادارو ته ویلي دي چې د بالکان له دغو سیمو نه د تیرېدلو په وخت پولیس په زوره سل یورو د رشوت په توګه اخلي. تیره میاشت سربیا پولیسو نه ویش پولیس افسران او نه د کسټم چارواکي د رشوت او د واک د ناجایز استعمال په تورونو گرفتار کړل. خو د ګولیک په خبره اوس هم باید سربیا او مقدونیا د کډوالو د حقونو او د هغوی د درناوي په لړ کې ډیر څه وکړي. په دې وروستیو کلونو کې له شام، افغانستان، مصر، اریتریا، عراق، نایجیریا، سومالیا، سودان او تونس نه اروپایي ټولنې ته د تلونکو مهاجرو په شمیر کې زیاتوالی تر شوې دی. امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د 2010 کال راهیسې د سربیا او هنګری له سرحدي سیمې د تلونکو کسانو شمیر تر 25 فیصد زیات شوی دی. دغه شمیر د 2300 نه 6602 ته لوړ شوی دی. د ملګرو ملتونو په خبره روان کال له بحیره روم د تیرېدلو په کوشش کې تر 1300 زیات کسان مړه شوي دي. د ادارې رپورت سربیا، هنګری، یونان او مقدونیا ته د جولای 2014 او مارچ 2015 کال ترمنځ د سیډونو لپاره د تللو سلورو مشنونو په بنیاد جوړ شوی دی. په دې کې لسلو زیات مهاجرو او کډوالو سره خبرې شوې دي. د مهاجرو په خبره د هنګری له پولیس سره نږدې سربیای پولیسو دوی وهلي ټکولې دي. ادارې پر اروپای ټولنې غږ کړی دی چې د مهاجرت او پناه غوښتونکو پراخو پالیسیانو باندې غور وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
او څنګه د پاکستان په اړه څو رپورټونه. ته د پاکستان د موسمیاتو محکمه وایي چې تیر شپې راهیسې د ملک په مختلفو برخو کې د بارانونو سلسله به تر دوو ورځو پورې جاري وي او په دې کې تیزوالی هم دمې دمې سره راتللی سي. د موسمیاتو محکمې دا هم ویلي چې بلوچستان او سند صوبه کې دوه ورځې پس د باران امکان دی، بلخوا د سیلابونو محکمه وایي چې د بارانونو له وجې څه ډول سیلاب راتلو خطره نشته. د دې په اړه نور تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د موسمیاتو د محکمې په وینا چې اسلام آباد په شمول خیبر پښتونخوا، پنجاب او کشمیر کې به د بشکل د بارانونو د لړۍ تر دوه ورځو جاري وي او پر روانو سریرش کینټو کې به د ملک نورو برخو پورې هم خوره شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د موسمیاتو د محکمې د اسلام آباد د څنګ چارواکي علي مول حسن اوویل چې د دې بارانونو نه درجه حرارت کې کمی راغلی دی او تمه ده چې په راتلونکي لسم تاریخ به د بارانونو دویمه لړۍ شروع کېدو سره به موسم نور هم ښه شي. دی وایي
نبا اوس دو درې ورځې نور پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر او گلگت بلتستان کې جاری وي. دا شان د بلوچستان او سند صوبې په بالایی علاقو کې هم پر روانو دو ورځو کې د باران امکان دی. د دې نه پس به بارانونو کې دو درې ورځې د مرزي په درجه حرارت کې خو کمی راغلی دی، خو بیا به دو ورځې پس چې کوم باران شروع کیږي نو هغه سره به موسم نور هم خوشي.
د موسمیاتو د محکمې په وینا چې په سلیریش کندو کې وقفه وقفه سره د تیز باران امکان دی. د قبایلي سیمو په حق له د موسمیاتو محکمې زیاته کړه چې په مومند او خیبر ایجنسۍ کې به خال خال وریځي وي او باقي نور ایجنسیو کې موسم خشک وي. بلخوا د سیلابونو د مخنیوي ادارې چارواکي اجمل شاه وایي چې په غونډمل کې چرته هم د سیلاب خطر نه دی ریکارډ شوی. د سیاته وی
کوټول ملک کې وکتی شي نو بالکل لا د سیلاب خطر نشته. د هډمراله په مقام د چناب په دریاب کې د کمی درجه سیلاب دی. دا شان جهلم دریاب کې هم او که د سند دریاب وکتی شي نو د توربیلې، کالاباغ، چونسا او ګدو ټولو ځایونو کې د کمی درجه سیلاب دی.
د ذکر ده د بشکال د بارانونو د سلسله به تر 15 ستمبر پورې غونډمل کې جاری وي.
د رابیا کرم خان رپورٹ روم اوریدی. په پاکستان کې تنظیم هیومن رائټس کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ وای په باجوړ کې شاوخوا 18,000 ماشومان له سکولونو بهر دي. دوی وای په سیمه کې د نجونو لپاره د سل نورو سکولونو ضرورت دی. تفصیل د شنواز ترکسی په رپورٹ کې.
دا دی باجور جنسی دغه دی ډیر لږ سیمه د خارن تقریبا 1.5 کیلومتره په نو په واټاله خوانه باد رګبره مامون د تحصیل کې وکړه دی. نو په لږ کې پرون داسې لږ لږ باران شروع شو او بیا سم ماشومان چې هغه بهر لوبې کولې خو داسې دی ګبري کلی وو. نو په ادیره د واغه ادیره کې بیا داسې وړه شن برانډه جوړه شوې وړه ډېره برانډه وه. هغه برانډې چې دغه ماشومان راغون شو د باران نه پټېدل خو نه ګهنه دغه برانډه په هغه ادیره کې چې کومه جوړه وره پرېوته نو په هغه کې درې ماشومان چې مرونه د شپږو نه تر د لسو کلو پورې دي هغه وژل شوي دي یا مړه شوي دي او دوه چې کوم تنانو نو هغه پکې زخمیان شوي. هغه ول د ښار هډکوارټر باجوړ هسپتال ته وړي لاغې وروستي بیا پېښور هسپتال ته وړي دي په زخمي حالت کې. خو داغې حالت داسې سرګند نه و چې خو یا بدو او چې کوم دغه مړه شوي ماشومان دي هغې جنازې شریکې جنازې بېګا وشوه شپږ بجې په باجوړ جنسۍ هماغه ګبري کلي کې.
دا د شنواز سرکزی رپورٹ. پاکستانی ورسپانو ډان په مقاله لیکي که څه هم د پاکستانی فوج په شمالي وزیرستان کې د کامیابۍ دعوه کوي خو په دغه سیمه کې د امنیت برقرار ساتلو لپاره ضروري ده چې د فاټا ولسته هم د پاکستان د نورو سیمو د وګړو په شان حقونه ورکړل شي. د مقالې د لیکوال په باور د پاکستان په عیني نظام کې د قبایلي سیمو شاملول د اصلاحاتو په ذریعه ممکن کېدای شي. تفصیل ولانه انیسا اجمل واورو.
ډان روس پړنلی کې په دې وروستیو کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې به د ضرب عصب عملیات په قبایلي سیمو کې تر آرامۍ او امنیت پورې جاري وساتي. بلخو د پاکستان د پوځ ویان د جون په 13 نیټه اعلان وکړ چې په شمالي وزیرستان کې عملیات کامیاب او اوس اخري مرحله ته داخل شوي دي. د پوځ ویان ویلي دي چې په دغو عملیاتو کې شاوخوا 2,300 پیته وسلوال وجل شوي دي او د هغې تر 800 زیات مرکزونه هم د لمین سوړي دي. نوموړي زیاتوي چې د ضرب عصب عملیاتو پر مهال پوځ شاوخوا 90% سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړې ده. مقاله کې مهمه خبره دا ده چې په سیمه کې د پر امن حالاتو برقرار ساتلو لپاره داغو مختلفو چیلنجونو په وړاندې پلان جوړ کړل شي چې ریاست ورسره مخ دی. مقاله زیاتوي چې په فاټاو شاوخوا سیمو کې یو لوی چیلنج د انصاف ورکول دي چې پکې مهمه خبره د بشري حقونو خلاف ورزي کوونکو جنګي جرمونو کې ککړو وسلوالو ته سزا ورکول دي. لیکوال لیکي د پېښور په آرمی پبلک سکول او دغسې د عامو وګړو پر ضد نور بریدونه د وسلوالو لخوا د جنګي جرمونو ښکاره مثالونه دي او باید چې ککړو کسانو ته سزاګانې او متاثره شوو خلکو ته معاوضه ورکړل شي. مقاله زیاتوي ریاست له پکار ده چې د جګړې متاثره شوو کسانو ته انصاف ورکړي او د پلټنو طریقه کار بهتره کړي. ډان لیکي د مؤثر امنیت لپاره د قبایلي سیمو څخه د موجوده تور قانون اف سي آر هم لرې کړی شي. لیکوال لیکي د خبره ثابته شوې ده چې په فاټا کې د اوږدې مودې او پایدار امنیت یوازې پر داسې حالاتو کې ممکنه کېدای شي چې د پاکستان د نورو وګړو په شان قبایلو ته هم د عین تر لاندې ټول اولسي، سیاسي، ټولنیز او اقتصادي حقونه ورکول یقیني کړل شي او د داسې حقونو په لړ کې د فاټا اوسیدونکي هم د پاکستان عدالتي نظام پورې رسایۍ ته اړتیا لري. لیکوال لیکي د پاکستان په عیني نظام کې د قبایلي سیمو شاملول د فاټا د اصلاحاتو په ذریعه کېدای شي او د قبایلي سیمو د اصلاحاتو کمیشن په دې وروستیو کې په فاټا کې د عدالتي نظام غزولو پر موضوع خبرې هم کړې دي. ډان لیکي فاټا د پاکستان لپاره په ستراتیژیکي، اقتصادي او سیاسي توګه ارزښت لري. د ټاپي او د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري پروژې به هم له قبایلي سیمو څخه تیریږي نو باید چې حکومت نه یوازې د فاټا وګړو د ګټو بلکې د ټول هیواد د پرمختیا او خوشحالۍ لپاره د پاکستان د نورو برخو سره د قبایلي سیمو د شاملولو په لړ کې په طریقې سره کار واخلي.
انیسا اجمل و. د یک شنبه اتوار پر ورځ په بلوچستان کې بمی چاودنو د تشدد پیښو څلور کسان او یو شمېر خلک ژوبل کړي وو. بیا د ګل پر ورځ هم په هدفې وژنو کې د شیعه مسلک دوه تنه او یو پولیس والا ژوند له لاسه ورکړی وو. څېړونکي وایي په دې صوبه کې د تشدد دا لړۍ د حکومت واک او استعداد تر پوښتنې لاندې راوستې دي. په دې کله تفصیل درته زموږ همکار منور شاه په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
په دې ورستیو کې په بلوچستان کې یو وار بیا د تشدد پیښې سیوا شوې دي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي او جوبل شوي دي. څېړونکو وایي چې د تشدد دا لړۍ په دې صوبه کې د واکمن ملت پاله ګوندونو کارکردګي د پښتنې لاندې راولي او د دوی هغه ادعا ردوي چې د صوبې امنیت یې ټینګ کړی دی. په کوټه کې خبریال او شنونکی سید علي شاه په دې حق له مشال ریډیو ته وایي
دلته استعداد هم مسله ده، د واک هم مسله ده. دلته کوم سیاسي ګوندونه چې دي ډېر په معذورت سره وایم چې هغه دلته د روډو کنسټرکشن کوي یا نالیانی جوړوي، د دې اخوا که بل څه کار نه کوي، ترانسفر پوسټینګ کوي، څه میکانیزم، څه طریقه کار، څه تینک ټینک، څه پوهان خلک دوی نه لري چې په دې صوبه په دې ایالت کې د امنیت وضع بهتره شي او د دې سره سم چې په ایالت کې کوم تښتونې دي یا د بومو چاودنې دي یا هدفې وژنې دي، د دې د مخنیوي لپاره یو څه وکړي. ها، واک هم یو مسله ده، ولې چې بلوچستان ډېر اهم ایالت دی نو اکثر شان اسلام آباد چې دی په بلوچستان ایالت کې کنټرولي.
نوموړی زیاتوي که څه هم صوبایي حکومت په سر کې ویلي وو چې په دې صوبه کې به ټول کارونه د دوی په خوخه کیږي، خو په موجوده وخت کې ځمکني حالات بدل ښکاري. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي حکومت واک او استعداد لري او د بدامنۍ د مخنیوي لپاره د امنیتي ادارو سره په ګډه اقدامات کوي چې په نتیجه کې یې د پخواني حکومت په نسبت امنیت ډېر ښه کړی دی.
نو په دې کې لګیا دي چې دا څومره کنټرول کېدلی شي او څومره د دې خلکو خلاف اکشن اخیستلی کېږي او انشاءالله تعالی موږ به وس کوو چې په هر حالت او په هر صورت نو د بادشان پر اساس به ټوله پټ همدل سړی به قانون د هغه په مقابله کې فرق دا دی ملاتو ټول بازار خلاص خپل لګیا دي خپلې سودای
خو سیړونکو او خبریال شہزاد ذوالفقار وای صوبایي حکومت د امنیت ټینګولو په لړ کې لنډمهاله ګامونه پورته کوي، خو د دې مسلې د مکمل خاتمې لپاره پلان نه لري.
دا وخت کې اف سی آرمی دا ګرد چې دوی سره مرستم کوي، د پولیس دغه سره نو دا حکومت د پاره حکومت ایجنسیان د پاره انټیلیجنس ایجنسیان عسکری ادارو دا ګرد د پاره ډېر لوی چیلنج دی چې یو خوا چې دوی برابرۍ که یو خوا دغه کې بل خوا ته چې بیا دغه دی، نو یو دی معلومی دی کې یو شاید دغه ډے ټو ډے دوی پالیسی جوړی، یو لانګ ټرم پالیسی نه جوړی، دغه ډېر لوی کمزوري دی.
داراز شنون کی وای چې د پخوانی صوبایي حکومتونو په نسبت د ملت پالو ګوندونو د اتحادي حکومت نه د خلکو توقعات هم زیات دي. په کار دي چې د امنیت لپاره چټک او عملی ګامونه پورته کړي او خلک یې نتیجې وویني.
د منور شاه رپورت موریدی د مشال ریډیو د نن ورځې هرستۍ خبرې کړي ورستۍ چې را رسیدلې دي. ام شازمی به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
نن په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ خبرې اترې کیږي. د پاکستان بهرنی چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله نغرمه مشال لري ته ویل چې له کابل یو افغان پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی چې په اړه به نور جزئیات وروسته شریک شي. په یو افغان چارواکي د نوم نه څرګندول په شرط نن مشال لري ته ویل چې د افغانستان د بهرنی چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی او د طالبانو په استازیتوب ملا عبدالجلیل په اسلام آباد کې موجود دي ترڅو د سولې په اړه خبرې اترې وکړي. د خبر پر مخه د پېښور په درې واړو لوی هسپتالونو کې نن ډاکټران تور ورځ لمانځي. دوی دا پریکړه تر هغه وروسته وکړه کله چې د صوبې د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي و چې ټول هغه ډاکټران چې کاربندیز او احتجاجونه کوي له هسپتالونو څخه دي بهر وغورځول سي. په قبایلي سیمه کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره اف ډي ام وایي له نن څخه به د باړې د قمبرخیلو او بر قمبرخیلو بې کوره سوي کډوال بېرته خپلو سیمو ته ستنېږي. نن ماپښین د کابل ښار د اتمې امنیتي حوزې اړوند د ملي امنیت ریاست پر یوې څانګې د وسلوالو طالبانو په برید کې یو امنیتي سرتېری وژل سوی، یو ټپي سوی او بل خوا درې وسلوال وژل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اتمی امنیتي حوزې اړوند د شاه شهید په سیمه کې بیا له دې بریده شاوخوا دوه ساعته مخکې یو ځانمرګي بریدګر یو بهرنی وګړی او یو افغان ټپي کړ. د افغانستان په ننګرهار کې ډرون بریدایش ته وفاداره په لسګونه وسلوال وژلي دي. د افغان او بهرني ځواکونو له چارواکو له وینا سره سم نن په دوو ډرون بریدونو کې د 25 څخه تر 40 پورې دایشي وسلوال د دې ولایت د اچین ولسوالۍ په مندره کلي کې ووژل شول. سعودي چارواکي د کویت په یوه جومات کې د جون د 26مې ځانمرګي برید په تړاو یې درې سعودي ورونه نیولي دي. د کویت ښار د شیګانو پر جومات د برید مسؤلیت اسلامي دولت وسوالې ډلې منلی و چې په نتیجه کې 26 کسان وژل شوي وو. په بریتانیا کې نن د لندن ښار د جولای د 8مې ترهګرو بریدونو چې 25 کسان پکې وژل شوي وو د لسمې کلیزې یادونه کیږي. تمه ده چې د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس نن په برسلز کې د یورو ساحې په بیړني سرمشریزه کې د خپل هیواد د مخ په زیاتېدونکي پور د بحران په اړه نوي وړاندیزونه ورکړي. او پرون د ایران او د نړۍ د شپږ طاقتونو ترمنځ خبرې هغه وخت له ځنډ سره مخامخ شوې کله چې د ایران د بلیستیک میزایل پر پروګرام د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو پر سر لانجه رامنځته شوه.
د خبرونو لنډیز مو له احمد شاه زمي زخواورې دي. هم له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. تاسو کولای شئ چې هم دغه خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې واوري وګوري. تصویرونه هر سال تسته اوس تاسو هم په دې سپو ډیو رادیو اوریدلای شئ. عبدالحی کاکړ او نور ملګرو ته اجازه ورکړئ. خدای په امان.